سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو او د لید د ساحې د لاندېدو له کبله د ټولو مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د حواله ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلي سیمې وټوګل شي او لاره به خلاصه شي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره لتاګ راتک څخه دې ډاډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د واټ د شمال نه ولایتونو له پلازمینې سره نښلوي، د ژبې په موسم کې د نورو واورو د ورېدو له کبله سوزلې بندګي خبرته پرانسل کیږي. د طالبانو چارواکو برېټانیا ته د کړې چې یو برېټانوي وګړی د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی. د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون د شنبې په بانک ویل دي چې د نیول شوی کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قنی له قول راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، درې یو چینی اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوی دی. قنی د دې کسانو پاره نور چې ستنې وکړي او ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون لپاره غور روان دي. یو امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سنات ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهی اتیرا شپه پر خپل ایکس پاڼه په بین کې ویل چې ترګرو د امریکا د خپلن باید امریکا مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي. اغلی شهی زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګري سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو تر رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي. هغه ویل دا هغه کسان ته چې د دې ډلو پر په جګړه کې خپل عزیزان له لاس ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګري سره مبارزه کړي سپکاوي دي چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبانو په څیر ډلو ته ورسي. متحده ایالاتونو پرون په امدی په ملګرو ملتونو کې د خپل اروپایي متحدانو لخوا پر وړاندې شي پریکړه لیکي دغه کلمو مخالفت وکړ چې روسیه پر اوکراین د برید په خطر پړګني. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د روسیې او بلاروس ترڅنګ ودرید او د اروپا لخوا پر وړاندې شي پریکړه لیکي له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړه د روسیې يرغل بلل شوې ده. د پریکړه لیک په درې نوي مثبت او 13 مخالفو او 15 شپته ممتنه رایو تصیب شو. په نه حال کې متحده ایالاتونو د واشنگتن لخوا یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته وروسته لاغې له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسیې د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف پر خپل کوچني ګاونډي هیواد برید وکړ. او رسې خبرم دا چې په پام کې دا چې د سوریې موقت ولسمشر احمد شری سبا چهارشنبه اردن ته سفر وکړي. دوه اردنی چارواکو ویلي چې خغله شری به د دې سفر پر مهال د اردن له پاچا عبد الله سره د دوړې ودونو د اړیکو د پیوړتیا په اړه خبري وکړي. لاغه مهال چې شری په سوریه کې وخت رسیدل د دریم بهرنی سفر دی. نو موري مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته تللی و. تم دا چې د سوریې موقت ولسمشر بل اردنی چارواک سره د سرحدونو د امنیت او د دوړې ودونو ترمنځ د سوداګری اړیکو د پراختیا په اړه هر اړخیزي خبري وکړي. د سوریې د سوارلس کلنې کورنۍ جګړې پر مهال لډیرې ګوري ودونو سره د پوخانی ولسمشر بشر الاسد د رژیم اړیکې اترنګلې وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې ورېدلې شي. یو شمیر بیوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشری مرستې پرې نکړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مونداله ترڅو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي.
کابل کې کور په کور تلاشي وړاندې به په خبرونه کې ووري او اورزګان کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې څخه د لزګونو کسانو فارغېدل.
ورسل کسان فارغ کړی دي چې پاره کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه فارغ کړی دي.
فارغ کینو راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحې د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهی تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې شمیر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نکړي.
امریکایي سناتور ټیم شیهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهیدی رشپا په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي.
It was very important for me to make sure
da zamana para deram mohammad che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawlai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza workru che tar hagri so sasbanun ta lad shi zangade to ka agam hal che zamu milli pur shpad dir trillion dollar tar sedalai aw la ham wada kawi 36 trillion in debt
and climbing. ټیم شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټي سریا او زیدا لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزي وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبری کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلی ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحه وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکو نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامداده تر سو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکي په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی باقره باندې څوک د قرض بارم نه کوي ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مغوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي خو د بشریت لندنګانه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو امریکایي سناتور ویلي ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحې تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهید تېره شپه په اکسپانه پی وی بینک ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. بیا په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. پر همدې موضوع سره د بحث لپاره د چارشنونکي ښاغلی یوسف امیزازی د تلیفون له لارې وصله شوې. سلامونه زازی، څه وخت په خیر کې راته وایي چې د دغه امریکایي سناتور دغه کوم مسایل چې مطرح کړي دي تیام د دغه ترګرو ډلو لپاره د غمرسې څومره رسیدي؟
مننه خور کې تر هغه او تروريزم د بیل باست او ټول تر هغه دي ټول تروستان دي خوزه واړه مچ خپل بس د یو دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په مغه د منځ کې چې رقابتونه د هغه پایلې تر شول شي تر هغه تروريزم او قتل او کشتار او په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پات شول ملکی وړا میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به ترورستان وایي. مداخلات د هېوادو په چارو کې دا باعث د دې شوي دي چې ترهګر او ترورزم قوي شي، پیاوړی شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نه شته، یا مثلا زموږ فابریکې نه لرو، زموږ توان نه لرو د مرمۍ چا ورکول. دا یوه طرف ته ده. بل پاتې شته د کومکونه موضوع. زه تاسو خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه دی کړی. زه د خلکو مشر یم په کابل ښار کې، او همداسې ولایاتو کې که تاسو فکر وکړئ، زه دغه مؤسسات چې دوی دغه مرستې ورکوي دغه هم شکایت کوي چې مرستې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه واقعا
افغانستان کې طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسوهنه کوي. دا لاسوهنې تر کومه کچې دي؟ که دغه بحث د امریکایي سناتور له لوري مطرح کېږي، لاسوهنې موجود دي که لاسوهنې احیانا موجود دي؟ بیا دا تر کومې کچې دي؟
مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دونه کېږو په ولایاتو کښې مرستې شوي دي، داسې نه دي چې نه دي شوي. او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوي دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلق تشویق شي په واړه سرمایه گزاری کې، هغه ته د کار زمینه برابره شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي، چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ په دغو مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې داسې رقم یو ګیم شروع شوی ده، یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي، او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشات یې وګورئ، تاسې په هغو کې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کښې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوجستیک رسوو څومره فساد په کښې موجود و، یعنې ډېر لوی فساد موجود و. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې وې، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت و، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستلی کېدې بل جب ده.
خو ځاځی صاحب، اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول موارد راواخلو په عامو خلکو باندې مونږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزې کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې، بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کښې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نه شته او جنګونه وو، او د جنګونه هم زموږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کښې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې دا نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نه شي کولی چې مرستې هغه خپل حقدار خلکو ته اړمن چې څوکو ته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا
مننه کوم. ښه وخت.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل خار د سینو سیمو سودین کې دا کوي چې د طالبان حکومت کور په کور تلاشي او څېړنې پیل کړې دي. دوی د سې شپې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې تلاشيو د هدف په اړه چې ل رواني اونې پیل شوي ورته څنګه دی ویل شوي. خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبان د ځواکونو لخوا نامناسب چلند سره کې. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیت قمانداني په دې اړه تازه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. نور حال پر بوک
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سې شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دی ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
پیش یک نفر هایی چی آمده بود زارت دمیجا بچه ها را کم کم در می سرک
سلو رو رزی مخکیز من کرونو تل کورنی و چرا وزارت خد زنگلی قدیز و کنر اغلی و حلوکانی و پلتل تیلفونو نی و کتل بیاد وزلی کورونو تا تلاشی رغل خزی و ویسته تلاشی و کرنور و لارل
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل د خیرخانې د 500 فامیلۍ او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډډه وکړه په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي و ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللې دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څېړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خبرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي چې اوکراین او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سولسات ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه تفصیل پر راپور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده. خدای په عین حال کې خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې د اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سولساتو ځواکونو د استولو د نظریه په برخه کې پرمختګ شوی دی. خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگتن د اروپایي سولساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سولساتو ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده. هغه د پښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سولساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پښتنه ترې کړې ده او هغه ماته دا ویلي دي. ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا هم دا پښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقه په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
We had a good discussion this morning for the G7 here.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د G7 د غونډې او د اوکراین د جګړې د درې میکلي سپاره. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دالي چې اوکراین ته سوله یو ثابت او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د غوړی پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه مانی کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناتو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان کې لاسګونه کسان د کمپیوټر وینګلیسي ژبې لز د کړو فارغ شول. د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتوري سیاست د ځوانانو چارو امریات د وړې زده کړو پروګرام لاري پښپګ میچ کې سلطنه فارغ کړل. دا پروګرام چې د انګلیسي او کمپیوټر برخه کې وړاندې شو د ځوانانو لپاره د زده کړو پراخه زمينه برابر کړده. د دې پروګرام لاري فارغ شوی هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوانو نور حال پر راپور کې
د یادو فارغینو په ویاړ نن د ولایت مقام د غونډو په تالار کې یو پراخه غونډه جوړه شوې چې پکښې د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس او د غراز د پوهنې ریاست د مرستیال او نورو مسولینو په ګډون ګڼو فارغینو او د فارغینو د کورنۍ غړو برخه درلودله. په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوی رحمت الله ریحان په خپل وینا کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې دغه ډول روزنیزې برنامې د ځوانانو د پرمختګ او وړتیا لوړولو لپاره خورا اړینې دي. هغه زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست به په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو دغه ډول فرصتونه برابر کړي او یاد پروسه به دوامدار وي. همداراز په یاد ریاست کې د ځوانانو چارو امیر عبدالغفور کامران ویل چې د دغه ښوونیز مرکز څخه نن ورځ سلو تنو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې پکښې 15 تنه د کمپیوټر او 15 تنه نور د انګلیسي زده کړو څخه برخمن شوه. هغه زیاته کړه چې دغه زده کړې د رضاکاره ښوونکو په مرسته په شپږو میاشتو کې ورکول شوي دي.
موږ سل کسان پارېغه کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه هم پارېغه کړي. تقریبا 15 کسان د انګلیسي څخه دي، 15 کس د کمپیوټر څخه دي. هغه کې اولیت مو لومړی هغه چاته ورکړي چې هغه اقتصاد ځپلي کسان دي او اقتصاد ډېر ځي په دې. نو انشاءالله په آینده کې موږ دا برنامه لرو او یوازې مو ټارګټ دغه کسان لکه څنګه موږ یادوري وکړو.
بلخوا غزده کوونکې چې په دې وړیا مرکز کې زده کړې کولې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړه خوشاله دي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسوه کولای چې په خصوصي سنټرونو او یا هم ښوونځیو کې زده کړې وکړي. ګل احمد او زلمي د دې مرکز څخه تازه د فراغت سندونه ترلاسه کړه. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر څنګه خوشاله نو درګه مې وسم زیات سنټرونه ستا خو چې د غریبان دغه وس نه لري چې روپۍ ورکي. دا غوډه لپاره درکم من لرم چې دا دغه وس لکه اتلا پر هنګ چې درکم نور زیات زین ورته پالسي
اس کسانو چې د سار ما شام نه دور راته بیا د کسان سره اتلا پر هنګ غوته ستکر کوله. اسلامي ما سم مش دا غواړو چې مش ته په مر داول نور هم زده کړی ذات کې لکه اتلا پر هنګ د اسلام میشته خلک دا وسته نه لري چې په شخصي ډول باندې درسونه وایي.
د دې ترڅنګ د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت کې ورته دا ډول نور ښوونیز مرکزونه هم خلاص کړي. او 50 کلن محمد الله چې د خپل زوی د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې سره ډیر خوشاله یو. پښتانه مو دا وایي چې دا انده د پاره هم نور د پاره دا چې سنتای برابر شي او دا سی کورسونه برابر شي. دا وسم ته باور وکړم سره یو را سره دی ابل اور ادم په دغه باندې جنجال سره وکړ چې ما د پیس طاقت نه درلودي چې دای ما د کورس ورچولې وای په خاطر مې راوګو وسم دلته را سره دی.
د یادونی ورده چې اوس مهال په روزګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ افغان سره میاشت هم د بیوزله ماشومانو لپاره وړیا ښوونیز مرکز لري چې هر کال لسګونه زده کوونکي فارغه کوي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دا کفایت نه کوي، باید نور وړیا مرکزونه هم خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یشمیر افغان کاروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د کاروندو د تخریب بل امر د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. د هلمند ولایت ځینې بزګرانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي و چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکړي، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکړي.
د ګرشک یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کوي، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي او یو شمیر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له نیم جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعا ویتل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې
کوکنار کرل شوی دی.
د 15 دقیقې بعد خبرونه در ته هم لر خوښ خبرونه. د طالبانو د کمانډ ټولګټ وزارت وایي د سالنګ لولاره د واورو د وریدو د لید د ساید لنډیدو لکبله د ټول مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتاً بند شید. د دې وزارت وین محمد اشرف اخشناس پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د لولاره نن سه شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شو. نو موړی وایي چې د حواله خکیدو او د طوفان له ختمېدو سبب په واورو په خولي سیمه و توګول شي او لاره به خلاص شي. خپل اخشناس د موټر چلوونکو او مسافرو غوړي چې تر بلې خبرتیا پوری پر دلاره لتاګره تک څخه ډېر وکړي. د سالنګ لویلاره چې د هیواد د شمال د ولایتونو له پلازمین سره نخلوي د ژمي په موسم کې د درنو واورو د بریدو لکبله سوزلې بندي خو بیرته پرنسل کیږي. د طالبانو چارواکو او بریټانیا ته د کړی چې یو بریټانیوي وګړی او د هغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې دي. د بریټانیا د بارنو چارو وزارت پروند شمې په بیان کې ویل دي چې د نیول شوې کسانو له کورونې سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لون د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وین عبدالمتین قنی له قول راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي بریټانویان دي، دریم یو چنایو اصل امریکایي او څلورم دغه ترجمان دي چې د دې قضیه د حل هڅه کوله نیول شوې دي. قنی د دې کسانو په اړه نور ځات نه دی ورکړی او ویل دي چې د بریټانیاوی وګړو د خلاصون پړه غوړ روان دی.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې باسته خرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د کاپ په څلرمه ښاغلی ترامپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته ورکوي، خو زیاته کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، هغه مهال ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاس ته لوېدلي دي. نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوس مهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوریت نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی وو پاتې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې کدا پوځي تجهیزات په خوانی حکومت ته سپارل شوی وو امریکایي بیرتولي غوړي. ایا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. د خبرونه ملمنه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر او د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم. دواړو ملمنو ته خرغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ترامپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وي.
ګورئ، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري.
سید چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیاردو په تریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف څه چې دوی یوړه خو یوړه خو بلغه یو شی خو اوس په افغانستان کې د نننۍ پانتونونه سړکونه د برق سیستم تلویزیونونه ادارات چې جوړ شوه ډول دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیاردو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سید چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپله مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشه سوی. نو دا کار ونه شو، بالاخره بایدن چې راغی دغه داسې وایسته ټول بیل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي او دلته روسان دی ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکای د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای ډیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
که تاسو وایي چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسه عملی نشوي، بیا نو ولې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خوب بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنې کړي چې دا وسله چې پاتې ده دا څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور و چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خونه کې چې په زاری باندې دا وسله واخی، بل دا چې طالبان خو وای چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو، دغه وجه نه بایدن اداره نه غوښته داسي. اما د ترامپ چې راغلی، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي چې د معاملې پر اساس باندې ام دې وای چې په 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونږ دا وسلې دي ماتره کې، یا شاید د فشارونو د لري پر اوري چې اوایي دغه بګرام او د شیندنګ د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي ام د چین په خاطر د پاره ام د ایران د پاره دا ډېر مهم ځایونه دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې دغه فشارونه په بدل کې دغه پلاټ کې چې دا ترلاسه.
مننه بهر صاحب، تاسو هم خرغلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې پاتې دي په افغانستان کې او امریکای بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیکت مصرفي پوره کوي؟ فکر کوي د دې ارزښت
یو لاندې مقدمه کوم ولرم چې ورسره دغه مشخص سوال جواب باندې راځم. ما ګورم د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دولت تشکیلاتي چارت جوړیږي چې هغه عبارت دی امنیتی دفاعي سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت او مادن بس نور سکتور نه دي چې دا ټول به سمون دي تعداد جوړي دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلي کې دغه تشکیلاتي چارت جوړیږي. خدا به دې نو کوچې د ټول مسایل بنسټ یا اساس اقتصاد تشکیلي، نو دا مسایل ټول د اقتصاد په محور باندې صرفيږي. دلته د امریکا د وروستي غوښتنې چې دا دوه غوښتنې دي او دوه نوع فشار افغانستان موجود حکومت باندې دوی غواړي چې وارد کا. یو دا چې دوی تشویش لري چې دغه البته نظامی تجهیزات چې د پاتې دي د دوی لپاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي د طریق اقتصادي فشار په افغانستان باندې راوړي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل دفاع لپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمه ولري، او دا اقتصادي زیرمه په اساس باندې دوی خپل نظامی تجهیزات ترلاسه کړي. او دویم مسله یو څه بلم غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، د موږ یو مشخص ګاونډ هیواد دغه غوښتنه هم ده چې هغه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله، او اوس هم لري، او دوی دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه په هر ممکنه طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي چې اوس هم غواړي چې په یو نوې طریقې باندې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاس وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د دو ځای نه ورشي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو ډېر یو نسبي مجموعه یم که موږ وغواړو چې وپیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادي امکانات نه لري شو، نو ځکه دا د افغانستان تر هم نه امنیتي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ ډېر به ارزښت دي.
او د امریکا لپاره د دې د ترانسپورت او د لیګ مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته،
پرته له شکه چې دا به ډېر د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته مجبور دي چې هغه په ډېر مصرف وکړي چې دغه اداخل د افغانستان نه وباسي. ګوره دوم وزن دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکړي. یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، هلته ډېر د افغانستان تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع دا موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي. که چېرې دا د ده مسله د ده انتقال ولم متحده ایالات ته وسیږي، دا بله مسله ده. که چېرې بیا دا ځي یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان لپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ د افغانستان لپاره ستونزه ده. او بیا هم د تاسو سوال ته که مشخص وبم، دا د افغانستان د متحده ایالات لپاره د انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې د پاکستان نوم خو یې ونه خیسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته یا شاید سیمې هیوادونو ته و چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که یې امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا دی، ګوره د شوروي د وتلو نه که موږ تاسې د تاریخ دغاکو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پرېښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتو. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي او خپل هدف ته ورسېده. نو اوس هم چې مثلا د ګوره چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې وو چې دغه مهمات او سلا افغانستان مسله قواو ته پرېږدي چې دوی ځان د پاره دفاع وکړي. اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي، دا طالبان لاسته ولوېده. اوس په ملټي چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټي ټي پي ته ورکی او دا مسایل دا ټول په ملټي چې سره کم اوس امریکا سوي چې دا سلا واخی، خو امریکا خو وړای نه سي امریکا ته دا نارضي په هغه مسارف. دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې به یې سوال چې د دې ځای وېسته پاکستان ته ورکړي، اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي بل اخر برته پاکستان ته تکیه.
یعنی تاسو دا احتمال ردوي چې لدې وصلونه به ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو استفاده کړی وي؟
ګوري د دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ و د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پی چا جوړ کړي، دغه ټول پاکستان جوړ کړي و د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کوله، د دولت د جمهوریت په وخت کې دوی جنگ کوله. اوس خو هغه سلاوي خو دوی سره شته، بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو د پاکستان، نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوي لاسته راوړي. فقط دف دی پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واسي دغه ورته جوړ کی چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا په بانه د دې چې باسي برته پاکستان ته تسلیم کی.
دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده، یعنی پاکستان ته یو نسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو لاره مثلا خپل متحدانو ته وسپاري، دا احتمال څومره شته؟
فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شان ورکړي. په دې چې هغه دوی د روسي سیستم دی، پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی، که خوب مثلا سید ټانک، اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري، مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسی کې جوړیدای نسی یا برتمغه ټکنالوژي ته تغیر ورکړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارګان دونه جرأت نسی کولی. دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی، د خو در امریکای در فشار لاندې چې د مونږ الوتکې مونږ ته راکې، او د دې خو د طالبانو فشار چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللی دی نه. دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي دی نظامي، که چیرې نظامي الوتکې بېله اجازه یو بل خاورې ته ننوځي، که هغه دا ونیسي د دوی کېږي، په دې چې دا غیر دا خو ملکی نه دي، دا نظامي دی، اوختي دی اخوته دی. نو دا ډېر مسایل دي چې په څه شکل د اوس د اوس د نیت له لارې کولای شي چې ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله، چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته دا الوتکې به توانی.
مننه بهر صاحب. لکه څنګه چې ما سریزه کې وویلې، د امریکا سی این این ټلویزیون د پوځي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د اوو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ په رښتیا به همدومره قیمت ولري؟ هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا همدومره وخت پې تیر شوی دی نږدې، او ښایي په کیفیت کې یا په تخنیکی ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورئ، دا قیمتونه چې دوی ورکوي لکه هغسې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې هم وشوې، دوی جګترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید د لحاظه او کمپنیو نه چې دوی خریداري کوي، او هم هغه جګ رقم چې د ده د انتقال دی تر افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي، او هم په افغانستان کې د ده هغه مشخص نقطو ته د هغه یا بیسو ته د هغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ تاسو په تیرو شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول د هغه متن دا به حتی کله لس پنځه لس برابر باغه اضافه بود قیمتونه کله چې دوی قرار دادو تور کرد. نو ځکه داغه من د افغانستان اوس ګورو میلیاردونه دلار افغانستان ته مرسته وشو په تیلو کلونو کې، با وجود ده چې من پوهیږو چې داغه پنځوس سلنه په نظامي مسایلو په مصرف رسیدل، خو دا پاتې یم که چیرې ټولې څه مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات د ده زیربنا باید رغول شوی وی، اما ونشوه. دا ځکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې ادا کېدل هغه ټول واقعی شکل واقع شکل چیز ضرورت و واقع شکل داخل مطرف نرسیده. نو در اوه میلیارد در مبلغ هم چی دوی اداکه در مبلغ ها مبلغ ده چی دوی پاقه وقتی در مغز نخریداری کرده داغه باند داغه در ترانسپورت یا داغه در انتقال طول مسئل پیچل دی و افغانستان ترسیل در طولی پر اضافه کردی. و دویم دا چی داغه نتروسه که چیر منگا در یو یا دویم یا دریم کال نماسبه و که تروس پوری تقریبا دا در شل کال پخوا وصله ده، یا تقریبا در آتل از کال پخوا وصله ده، در آتل از کال یا شل کال در استلاک شد، دا څومره تخریب شول. او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خوځان ته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیارین چې دوی جوړیږي د خود د نظامي مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم، خو هغه دومره زه معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې تاسو د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي پاس دا بیرته اپدیت کیږي، بیرته بیا هغه استفاده ته برابری. نو دا کله اپدیت شوی دی؟ اول خو دا تقریبا څلور کلو کې هیڅ نشیم ندی، داغه نه پخوا هم د جمهوریت وروستي کلو کې خو هغه زیات هم رسته خو د افغانستان سره نه په دغه برخو کې هغه څه ناچیز امکانات چې خپله دننه په هیواد کې داغه نه استفاده کیدله. نو دا تجهیزات داسې چې ظاهرا یا څه شته پکې، اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ پاغه قیمت ارزښت نه لري. دا څومره چې دوی اضافه ای ممکن یې ډېر ټیټ فیصدی باندې اغنه ارزښت ولري. دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدې وصلو نه همداوس استفاده کوي کار ترې اخلي؟
ولې نه، دلته څونه ګوره استفاده خپل مشخص ډولونه لري. یو دا چې دغه آغا دغه آروانی یا سیاسي استفاده ده، کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته له شکه چې آغا ګاونډي هیوادونه وسوځي د توه که پاکستان دی یا که نور هیوادونه دي چې افغانستان سره ستونزه لري، کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني د خپل دوی روانی تاثیرات د خپل د خپل زیات قابل د بحث. یا دویم دا چې دوی کله چې من ګورو په د وروستي څلورو درنیمو کلونو کې څو واره دوران فرضي کړې ته څرمه د نښتې وشي، او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې سطح او پاسی می باندې څومره تاثیر درلوده، پرته له شکه چې دا خپل تاثیر هم روانی تاثیرات لري، هم د دفاعي لحاظ دا خپل تاثیرات لري. او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په روسي کلو کې ځکه چې دا خپل منځ د نه کورنۍ جګړه نشته، نو زیات استفاده هم شوی نه ده. نو هغه پیمانه چې دا په روسي شلو کلونو کې دنه استفاده کړي، خو اوس خو استفاده شوی نه ده، نو دا شان پاتې دي. نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي، او که چیرې د متحده ایالات سره د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي، او د ده بدیلین هم باید په نظر کې ونیول شي.
بهر صاحب، تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي؟ له دې وسلو نه د استفادې په برخه کې تاسو مخکې د تخنیکی ځانګړتیاو یادونه وکړه، مثلا دا باید پرله پسې دوامداره د دې هغه حفظ و مراقبت، تخنیکي حفظ و مراقبت وشي د دې لپاره، او په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته. طالبان دا ظرفیت لري؟
ګورې، افغانستان په تیرو څو کلونو کې چې دې موږ د ټولو مسایلو ته، ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو، که امنیتي دفاعي سکتورونه وو، که د پوهنې سکتور وو، که د معدنو سکتور وو، که ټول سکتورونه، دلته کارونه زیات تر ډېره بریده په سنتي شکل باندې پرمختګ، ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو، په هغه اندازه په هغه پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه درو، ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې، هغو په رد کې وو. د زموږ افغانان د بیسه د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه، نو دغه امکانات نشته. دا خو یو مطلب په مجموع کې. دویم دا چې بد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوي کادرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایلو او دوی افغانستان پری خوده، او دوی د هیواد نه بهر دي، او د نه په هیواد کې دا مسلکی کادرونه چې دا مسائل علمی یا تجربی دي یا علمی پویدل، نو دا د افغانستان بهر وتلي. په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کادرونو د کمښت سره مواجه یو، که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی، که چیرې د معدنو سکتور دی. زه غواړم یو لنډه اشاره ولرم. معدن ولې او زموږ استخراج یا اکتشافات په څه دقیق ډول نه کیږي؟ ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کیږي؟ موږ ضایعات زیات لرو، ځکه چې موږ مسلکي کادرونه نه لرو. ولې د دې پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو، ځکه چې موږ مسلکي کادر نه لرو. نو د دغه کادرونو د روزلو دپاره اول خو د موجودو کادرونو حفظ دا ضرورت دی، ځکه چې دا د افغانستان ملي شتمنۍ ده. دویم دا چې د دغه کادرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سنتر رسېږي، د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره موږ باید هغه تحصیلي مشخص، البته پوهنځي باید موږ فعاله ولرو چې فارغ ورکړو. متاسفانه موږ ګورو چې دا شی فعلا موجود نه دي، او دا د افغانستان هیواد افغانستان د ستونزو سره مواجه کړي.
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخکې ویلي، البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یو نتیجه ګیری هم وکړو. طالبانو مخکې ویلي وو چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ونه سپاري، او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده، په دې چې بهیر صاحب هم خد توضیحات ورکړه. په دې چې ګورئ، اوس دغه مسله ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، که هر چې دي، دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري. مثلا ټانک سلای مرمی و تزورت دیده ده حقه یواد چه جور کرده حقه کولیسی دوی لاسرسی ته ورکی دوی ده غزای کولیسی دوی واخی که چیری ده مرمی تمامی گی، نو ده بیا ده سرویس تزورت دیده ده عردجات نظامی ده چه سرویس نیسی خود ده کار اولی گی، نو بلغه نه دوی پا درد خودی ده امریکی، نو ده وقت که داشی چه طالبان د امریکای سره خاړی کې ولې دا احساساتي خبرې، دا احساساتي دلیل کې ما چاته ماته ورکړې، هغه وخت ماته مونږ ورکول چې مونږ خود کفا سو یو شی جوړ کړو باسکل نه سو جوړولای مونږ دا خبرې کوو مونږ باید چې د دنیا سره خاري کولو دی چې سره باید دښمنی ولرو او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مختکو او د امریکای سره خاري کولو په دې چې ما په یاد ده د هرات زلزلې کې دغه چین چې دوم اقتصادي واد په دنیا کې $1,000 مرسته الان چې $1,000 یو تاجر د افغان ورکولای سو نه د دې څخه شي نه جوړي نه ولکه د روسي څخه شي جوړ سي نه دوی څخه
امریکا وای چې البته خاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلی چې مونږ د پیسې نه ورکو یوازې دومره ویلی دی چې مونږ له دوی سره د مرسته کوو 2.5 میلیارد شاوخوا او دوی باید مونږ سره د وسلې مونږ ته راوسپاري په یو دقیقه کې کراته وایست لطفا چې دا مرسته به دوام وکړي او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ د اړیکې نور هم ترنګلې کړي
ګورې افغانستان په د تیر څو کلمو کې ډېر د فیصله سیاسي اړیکو کې کته پوته ډېر زیات مخته شو اما تل د اړیکې په یو شکل افغانستان ته ساتل شوی ځکه چې له یو پلوه په مو پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نورو هیوادو مرسته اړتیا لري دغه هیوادونو هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي د دواړو خواړو خو دي که چیرې دا وسلې ورکول نشي دوی به په هر شکل چې افغانستان سره خپل اړیکې جوړي ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لري پاتې شي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث مو اوریده د خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي او خلیل احمد ندم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا کوي زلفه سترګونو